شیبه وروسته د آزادې رادیو ځنګړې بحث 25 دقیقې پیلېږي. د دې خبرونه کوربه به نوریاس نوری وي او د بحث موضوع د افغانستان او چین اړیکې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان جونو د ستنېدو غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز دوه کاله پوره شول. ښاغلي ګوتریش پر ایکس شبکې لیکلي دي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده او په ټول هیواد کې د اوږدمهالو زیانونو لامل کیږي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په نوم په یو لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په اړه د خبرو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې انوارالحق کاکر ملا محمد حسن اخوند ته په دې لیک کې د هغو امنیتي او اقتصادي ستونزو یادونه کړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. د آزادې جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دا ډله وایي چې دا حمله یې تیره شپه د بګرام په دولارې کې د طالبانو پر یو مرکز کړې. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلې نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او 3.9 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر وایي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی خبریالانو ته ویل چې 15 امریکایي بندیان به څو ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د هغه په وینا په امریکا کې د زندانی شویو 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو یې درېیم هیواد ته ځي او دوه نورې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې کیږي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 غوړه مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لري کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دوه اونۍ مخکې تر دې اولیکسی ریزنیکوف د دفاع وزیر له دندې لري کړ او پر ځای رستم عمروف پر دنده وګماره چې پارلمان هم دا پریکړه تایید کړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو د 25 دقیقې بحث هر کلام نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تېرو څه باندې دو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیکت د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماټان استولي، خو اکثره د خپل هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارج دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنې یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي. خو پیکینګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوال سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نور لویدیز متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو ته درسو، چین چې لکه د نور نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېرونه خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګماره، په تېرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو ناشر زموږ درنو اوریدونکو ته. او طبیعي ده چې چین دغه ارزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. دلته چین څو موخي تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فرا منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست ته. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو دې په دې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ته او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده، او ترانسپورټیشن دی، مواصلاتي دغه یو کمربند یو لاره دې پروګرامونه دي چې دغه سپیک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب خالي شي را داخل کی. د بلې خوا چین ډیر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، دغه جدایي طلبانو دغه مخنیوي وشي، دا غوی یو چې د افغانستان یو څه کې د شي یو وخنه داله هتا ویل کی په افغانستان کې د شي هم ویل کی چې طالبانو دغه د دغه دلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او د زایونه منتقل کړی دي زابل ته، او په داسې حال کې چې چین غوښتل چې د خلک چین ته وسپارل شي. خو دلته یو معاملې یو په دې باندې یو تجارت روان دی، وګورو چې تر کومه حده د مخکې زی په دې په دغه معاملې کې د یو قران په سر د څه ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لکه لګه دغه رسمي شناسي تر لاسه کړي، بیا د قران کې د شي مکمل لا کوټه تسلیم
بل
اسلامي کما سمدایا چې دا هغه ته په شرط کې درې موضوع چې ډیره مهمه ده. هغه دا ده هغه لوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا غینه بیرته پات شي په یو نامرای یا زای ما کار رقابت کې متحده ایالات سره، روسیه سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دي چې دغه سیاسي قافلې نه یا سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دا غینه بیرته پات نشي، او کوشش کوي چې خپل اړیکې دومره نږدې کړي په طالبان سره چې دی یو په هغه رسمي پراسنه پیژنګلونه نو سی ورشي دغه دوګونه حالت ستاسو خدمت دی چې په بینلمللي حقوقو کې بینلمللي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمي پیژندنه د یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بینلمللي اړیکو کې بینلمللي حقوقو کې شتون نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس یو هیواد پیژنه، دغه چې تیز هیواد پراسنه پیژنه، دغه چې تیز هیواد سره اړیکه تامینوي په حقیقت کې دا حتی د فاکتو نه دی. ما په نظر د بینلمللي حقوقو د یو شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت پر اسپیکټ پیژندلی، ولو چې دا خبره په کلونه راولي، ولې چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغې حاکمیت پر اسپیکټ پیژندل.
مننه جان باسب، په دې خبرو به هم وکړو. مننه. بله، عنایت الله همام، تاسو هم د بحث خره غلاست د جنبا صاحب سرګندونې مو واوري د رڼا په واچول چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوې سفیر کابل ته واسته وو او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ، تقریبا هغه بڼه درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول وو؟
لومبای تاسو ته او تاسو درانو اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته بوایت ووایم چې اساسا د افغانستان ما مخکې مصاحبه کې دا ما ویلی وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارات اسلامي وپیژني دا چین به وي، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال اسیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړای پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللی دي، او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خدا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جیو پولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو یو میخانیکیت وو چېرته یو یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولې، بیا هغه ضعیف ملکونو په بل منطقه کې تونه او بل قدرتونو ته اتکا کولې. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلته شکست وموندله او خپله قوه را وباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې څه افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي چینایانو اوالات ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله، همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان تر ځمکه لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالره اټکل شوی دی، فکر نه کوي چې چین به ډیر لری فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال کدا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کې دای شي دا د خزانه او زیرمی زمکنی زیرمی چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کدا شي چې کدا شي نه، ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبت کورسان په دې کې کار کړی وو، امریکایانو کار وکړو، وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه را باسلې دي او سروې کړې دي، خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شو کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي، دا یو پختله یو لوی سوال ده.
مننه. بل
کوي هم کای هم کبه دا د زیر زین دوی په نظر کې دا زیر ما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند او هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم د دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او د خدمات ارزان خدمات لري لکه اروپایي شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات
مننه همام صاحب مننه دې به بیا هم خبرې وکړو یو مشت بوران دي تقریبا د شپک څه باندې شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې او د لویو قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل. چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان باسب، مخکله دی چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ ورسره کې اړیکې درلودلې. د جولای میاشت په 15مه دوی کابل ته ننوتل، په د اگست په 15مه وبخې یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکنګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کیو مولا برادر همداسې نور لوړپوري غړي پکې چین له طالبان سره خی اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی، د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوي چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه غواړي کو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړي دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین خو خاله نوري لکه چې دوستانو موبایل او تاسو په دې چې مختاتانه سیاست مختوري په ټول کړنو کې ډېر مو
یو شی اضافه کوم جان بس، په تیرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود، پوځي او نظامی په اکثر نړیوالو سازمانونو من جمله ملګر ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصله کوله که هغه د بیا رغونې په برخه کې وي که په سیاسي ډګر کې او که په نورو برخو کې. دغه تشل آیا چین دغه کړی؟
او خبر مې دی کړه چې چین د وی خو خپل هغه لوی رقابتونه چې دی خپل حریکانو سره هغه نه هیروي، د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهمه ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې وړي لوی سرمایه گذاری او کې تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې د شیات یا کم، نو لپاره د دې چې ډیټا مشروعیت ورکړل شي، چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې رای اور خپل سفیر هلته وټاکي. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسنی حاکمیت د طالبانو چې موږ البته او سم مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت د خلکو څخه نه دی اخیسته، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړه لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي دغه ته مشروعیت ورکړي، ځکه چې ته نشې کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره
خدا جانبه صاحب یو رسمیت نړیوال په رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک ولی تر اوسه له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت پیژني. چین خو هغه څه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لویدیځوال چې مطرح کوي چې د ښځو حقونه باید ورکړل شي، د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق باید ورکړل شي. په ښکارا خو موږ د چین په دې دا ډول سرګندونې نه دی اورېدلې.
سمه ده، دلته څو خبرې دي محترم انګلیسي. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږیږو. سیده ما تاسو مخکې وویل چې یو قانی ډیپلوماټ په حیث د ملي حقوق د شاګرد په حیث چې په ملي حقوق کې د سټیکل انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان پاس دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال پرسمت پیژندنې ته اړتیا لري.
نړیوالې رسمیت پیژندنه نشته، د دولتونو رسمیت پیژندنه شته. دا نو زموږ تاسو هغه چاکټوف ته هغه لري چې موږ تاسو دې په کډی ته څنګه وو او ماهیت کې زه تاسو په یو یا دغه موضوع ته په یو شان ګورو، خو زه غواړم هغه حقوقي ارکې تشریح کړم. ګوري خبره څه شي کېده، د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه چې بربند اعلان نشي کولای ځکه چې بیا مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي چې بیا د رابط نور هم رسمي کړي. که ګور کی البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونه چلن لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغه دغه دوګونه چلن روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسولیت اوس نه غواړي چې د بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو هغه اجماع اوس نشته.
بله، مننه جان باسب. په تیرو شلو کلونو کې دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړل، یو ډول باندې راغل، قدرت ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډیر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کیږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی. پرون لکه چې ګمانم 50 کیلومتره سړک ده، او پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډېرې هغه دي، ورته سختې دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نومره لوی کوریډور نشي. خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه دا لاره یاده کړې، ویلي چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابره له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې که دا ډول کوریډور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه یوې لارې د نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د دې مخکنه خپل اهمیت راساتلی دی او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته اهمیت لري، خو منطقې دپاره که تاسو دا سنترل اشیا یا آسیایی مرکزی آسیا دا نقشه واچوی، افغانستان تاسو ګورئ چې د یو اساسه منطقه کې راولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریدور چې دی، دا کوریدور دا دهلیز دا دالان شب قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهمتر ده د چین لپاره ته پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یووالي چې وو دا وو چې د رسمي لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادلې کېدنې. په دې استالین خصوصا په د روسانو چې په منطقه کې حاکم شو، استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف استانت را پیدا شو، دا مختلف حوزې اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو، او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو غونه چې وو د دې منطقه راخته شو او خلاص شو. نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو کس د پاکستانی یو دغه مرکزی وایي حکومت وایاند مشاهده سین وایي چې مو د یو ترایل تیرال یا د دې درې الخیزه دغه پارک او طرح کې پارک چې هغه کې په سیپاک افغانستان او چین او پاکستان شامل دی او کوشش کوي چې دا کار وکړي. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا یو زره 300 کیلومتر د قراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا که دا لار جوړ شي د ډیر ټیټو د دکانداران او کاروباریان لپاره ښه دي. خدا دې یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي. هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټرای جوړشي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په
دغه
ډول کې یو لار یا کمربند به سره یو ځای شي. مهرباني سره
مننه جان واسه. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورونی چارو وزارت په ایکس پانه کې ټولنیز پانه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم داد ورکړی چې چین به د افغانستان په کورونی چارو کې مداخله نکوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي او د افغانستان د رغونې لپاره. دغه سرګندونه ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپېلې سیاست ساتلی دی او که نه په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي؟ ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یاد ټولو افغانانو د حقونو ته درناوی د ښځو نجونو په ګډون.
خا چین اصلن د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږ کان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نا وخت چین کومه بشري کومکونه افغانستان ته جاری کوي، هغه ټول هیوادونه په یو ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په ښه حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې همې چین کوي، همې روسیا، هم امریکا، هم نور. چین خپلې موخې لري، خپلې نږدې موخې لري، منځمهاله، اوږدمهاله. دا ډېر ښه چې تاسو یاد وکړه د قانونه دا د ګروپ سره چین ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې د څنګه دي چې د ایغوران سرنوشت باید معلوم شي. د بلې خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پی ملاتړ نه لاسته راشي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پی یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنې په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکړي. او په څنګ کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي، مواصلات چې جوړیږي، پروژې چې هلته پلي کیږي په پاکستان کې، په ګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې، دا ټارګټ نشي. ازمنان د امر چې موږ هم تاسو ویل خپل تنه په افغانستان کې د غوړانو په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لگا دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین دغه شل کال د وادي ورکوي په دا معدنو باندې منابع خوشاله خوای حسارونه کاغلي دي، هیڅ خو عملی کار نه کوي. او دل شي چې دا هم یو لوبه ده، که یو د سیاسي ځان
تیمول. مننه جان باسب. مننه جان باسب. همام صاحب لن کرته فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خی یو ګام نور هم ورنږدې سي، د ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني، دا سي آیا نه 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 کانیل دل کیږي؟
نخانه خو بالکل اخکاره ده. چین پتولو نلای که یوازانه ملک چه طالبان سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان دپاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا $1 بلیون شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړي دي. دیوالونه را نو ضروری خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپل پدې وخت کې یو نوې نمائنده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشانه ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله حمام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باس په 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. بل 15 دقیقې بحث هم